د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خپرونې مطالب: ملګرو ملتونو له افغانستان سره د بېسارې بشري مرستې غوښتنه کړې.
نن د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه د افغانستان لپاره کوو.
په کابل کې یو شمېر ښځو د اجباري حجاب پر ضد اعتراض وکړ. په روزګان کې د کرکټ د تورنمنټ وروستۍ ورځ
څلوېښت ورځې ټورنمنټ دوام وکړلې. دولس لوبډلې په پښې کې وې چې دوه لوبډلې وتوانېدلې چې سیمی فاینل.
د غزني کوچیان موسیقي او سندرې او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د قزاقستان د ولسمشر څرګندونې. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی: د طالبانو دفاع وزیر ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان الوتکې بیرته وسپاري. اسرائیل او تاجکستان کې له ډیره افغان کډوالو سره 15 لک امریکایي ډالر مرسته اعلان کړې. او د اذربایجان او ارمنستان ځواکونو بیا پر ګډه پوله نښته کړې. بشپړ خبرونه: د طالبانو سرپرست دفاع وزیر د افغانستان دوو ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنۍ وروسته هلته انتقال شوې. مولوی محمد یعقوب پرون په کابل کې د هوایي ځواک له تمریناتو د لیدنې پر مهال دا څرګندونې وکړې.
موږ کومې تیاری چې تاسو سره ولاړې دي، هغه که د تاجکستان سره دي که د ازبکستان سره دي، دا بیرته راولي. هیڅکله موږ اجازه نه ورکوو چې دا تیاری په بهر کې پاتې شي او یا دوی ورڅخه استفاده وکړي.
ښاغلی یعقوب زیاته کړه چې که دا الوتکې ونه سپارل شي نو ناوړه عواقب به ولري، خو په دې اړه یې جزیات ورنه کړل. ویل کېږي د زمري په 24مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پخواني پوځ څه باندې 30 الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوي دي. اسرائیلو له هغو افغان کډوالو سره چې په تاجکستان کې استوګن دي 15 لک امریکایي ډالر مرسته اعلان کړی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دې پیسو به د کډوالو ته خواړه، دوا او نور ضروری شیان واخیستل شي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړي چارواکي پرون وویل اسرائیل ویاړي چې د نړیوالې ټولنې له دې هڅو سره یو ځای کیږي چې له هغو افغانانو سره چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلي دي مرسته کوي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د هاوان د یو سرو کې 14 هلته 2 میرمنې وژلې او یوه نجلۍ ژوبه کړې ده. د لالپورې ولسوال قاری ابو بکر ازادۍ راډیو ته وویل پیښه پرون ماسپښین په فتحي کلي کې وشوه. د قاری ابو بکر په وینا یوې میرمنې د خځلو په منځ کې دا ناچاو د سروکۍ کور ته وړی و چې وروسته وچاودېد. له دې یوه ورځ مخکې هم په همدې ولسوالۍ کې د هوان د یو سروکي چاودنې د یوه ښوونځي 9 زده کوونکي ووژل او 3 تنه نور یې ټپیان کړل. د کابل پوهنتون استاد پوهان فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشي کې دوروسته وای غوړي هغه څپټ پاتې شي چې د داو طالبانو ترمنځ پیښ شوی. ښاغلی جلال پرون تر خوشي کې دوروسته د ازادۍ رادیو دی پوښتنې ته چې آیا طالبانو دا غوښتنه ترې وکړه کنه چې له دې وروسته به توندې خبرې نه کوي په ځواب کې وویل:
ښکاره ده چې ځینې شیان رد او بدل شول، خو اجازه راکړي چې دا محفوظ پاتې شي.
ښاغلی جلال څلور ورځې مخکې پر ټویټر د طالبانو پر ضد د سرګندونو په تور ونیول شو. خدای وایي ټویټر حساب نه لري او د دو په نوم جوړ شوی حساب جالی دی. جلال زیاتوي چې طالبانو له ده سره په بند کې ښه چلند وکړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی د روانې اونۍ په پیل کې د ښاغلي جلال د نیولو پر مهال ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د پوهنتون د استاد له ادرسه تخریبي عمل کوي او په دې برخه کې د وضاحت لپاره استخباراتو نیولی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ: د اذربایجان یو او د ارمنستان دوه سرتیري پرون د دواړو هیوادونو په پوله کې ووژل شول. دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړی نښته پیل کړه. د ارمنستان دفاع وزارت وایي چې اذربایجاني ځواکونو پرون ماسپښین پر یوې سرحدي سیمې ډزې وکړې. د دوی دوه سرتیري ووژل او دوه چاپیان کړل. ل دې مخکې د آذربایجان دفاع وزارت ویلي و چې د ارمنی ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د دوی یو اسکر وژل شوی دی. دا دوه ګاونډي هیوادونه د ناګورنه قرهباغ د سیمې پر سر لانجه لري او تیر کال په جولای میاشت کې سخته جګړه وکړه چې د دواړو خواوو ګڼ پوځیان او ملکیان پکې ووژل شول. او د هنګری ولسمشر په دې هیواد کې د عمومي انتخاباتو نیټه اعلان کړه. یوناس ادر پرون د هنګری د ولسمشری پر انټرنیټ پانه خبر ورکړ چې د روان کال د اپریل په دریمه به انتخابات وشي. اټکل کیږي چې د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان به په دې انتخاباتو کې له مخالفو ګوندونو سره سخت سیالي په مخ کې ولري. اوربان له 2013 کال راهیسې په واک کې دی او مخالف ګوندونه پر د تور لګوي چې دیموکراتیک بنسټونه له منځه وړي، خو اوربان دا تورونه رد کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو دات اورګ او ازادي رادیو دات کام د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس کوربایم او قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. ملګرو ملتونو د سکل لپاره له افغانانو سره د بیساری بشری مرستو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان له دې مخکې کله هم د هیڅ هیواد لپاره یو ځای شاوخوا 15 میلیارد ډالر نه وغوښتي. له بلې خوا د امریکا متحدو ایالاتونو ژمنه کړې چې له بېوزلو افغانانو سره به شاوخوا 308 میلیون ډالر مرسته وکړي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
ملګرو ملتو په خپل تاریخ کې تر بل هر وخت یو ځای د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. د سازمان د 2022 کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره 15 میلیارد ډالر خوړی. د دې پیسو 4.4 میلیارد د افغانستان د نننه د بشري مرستو لپاره دي او څه باندې 400 میلیون ډالر هم د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د بشری مرستو او د بیړنیو مرستو د همغږي په برخو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال مارټن ګرافټس د سیشن بی پورس په جنوا کې وویل چې سش کال په افغانستان کې بشری مرستو ته د پروسش کال په پرتله څو برابر اړتیا زیاته شوې ده.
نن د 4.4 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه یوازې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان لپاره کوو. دا د یو هیواد لپاره د بشری مرستو تو تر ټولو ستره غوښتنه ده. دا پیسې د 2021 میلادي کال په لړ کې د سویو او رسیدلو مرستو پرتله درې برابر زیات دي.
د راپورونو له مخې د دې مرستو غوښتنه د افغانستان دننه د 22 میلیون افغانانو لپاره او له افغانستان بهر د 15 میلیون اوله کڼورو کډوالو افغانانو لپاره شوې ده. ملګرو ملتو د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ پللی او وای د دغه هیواد نیمایي خلک له لوږې سره مخامخ دي. همدارس د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د ورستیو میاشتو په ترڅ کې د کورونی او بیزایي شویو شمیر 9 میلیونو تر رسیدلی دی او په لکونو کسان هم مجبور شوي دي چې له افغانستانه ووزي. د غوښتل شویو مرستو یو برخه هم د هغو افغانانو لپاره ده چې په ګاونډیو هیوادو کې په بد حال کې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د مرستو د غوښتنو پر مهال وویل باید له ټولو هغو افغان کډوالو سره چې په 15 ګاونډیو هیوادو کې ژوند کوي مرستې وشي.
فکر کوم اصلي مسله دا ده چې باید په سیمه ییزه کچه دا بحران هیر نه کړو. دا هغه څه دي چې د افغانانو د پناه اخیستو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. څو ګاونډیو هیوادونو افغانانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړې ده، په ځانګړي ډول پاکستان او ایران چې په تیرو څه باندې 40 کلونو کې هم د افغانانو قربانو وو. په دې ترڅ کې نسم کولای چې منځنۍ آسیا هیره شي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره به د 308 میلیون ډالر په ارزښت بشری مرستې چمتو کړي. په دې ډول له افغانستان سره د ولسمشر جو بایدن د ادارې له لوري مرستې د اکتوبر له میاشتې را په دیخوا تر 280 میلیون ډالر واوښتې. متحده ایالاتونه همدارس افغانستان ته د کووید-19 ناروغي 1 میلیون ډوزه واکسین لیشي. ملګرو ملتو ویلي دي چې راغونډې شوې مرستې به د طالبان حکومت ته ونسپاري او د مؤسسو او نړیوالو بنسټونو له لارې به بېوزلو ته ورسیږي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت په چارواکي له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې له افغانانو سره بشري مرستو ته ادامه ورکړي او دا مسله دې نه سیاسي کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ځواکمنو میرمنو خوځښت د خپلو اعتراضونو په دوام پرون په کابل کې د اجباري حجاب په تړاو لاریون وکړ. د دې خوځښت یو شمیر غړي په کابل کې په دې وروستیو کې د حجاب او چادري په اړه د خپرو شویو پوسټرونو په غبرګون کې وایي چې برقع او چادري له دیني او فرهنګي پلوه په افغانستان کې هیڅ بنسټ نه لري، خو د طالبانو حکومت وایي خپره شوي پوسټرونه هڅونکې بڼه لري. په عین حال کې ټینګار کوي چې له حجاب سره مخالفت له شریعت سره مخالفت دی.
عزیز و شهروندان شهری کابل، مردم افغانستان امروز به خاطر
اجباری حجاب بیزار په کابل کې د ځواکمن مرمنو د خوځښت لخوا د لاریون له شعارونه څخه د دغه خوځښت یو شمیر غړي د سه شنبې په ورځ د خپلو لاریونونو په دوام په کابل کې د طالبانو لوري د حجاب په تړاو د پیل شوی او تبلیغات په غبرګون کې سړکونه تراووتې. د یاد خوځښت له بنسټګران منسی مبارز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چادری او برقه په افغانستان کې له دیني او فرهنګي اړخه هیڅ بنسټ نه لري.
چادری او یا هم توره برقه چې په اصل کې عربي لباس دی، د افغانستان په فرهنګي او دیني برخه کې هیڅ ریښه نه لري او د افغانستان د میرمنو په اسارت کې نیول دی. د افغانستان میرمنې په قفس کې اچول دي. چادری او توره برقه د افغان میرمنو د تورې ورځې ښکارندوی کوي. موږ د همدغې موضوع په تړاو وغوښتل د افغانستان اسلامي امارت ته خپل دریځ واضح کړو.
د افغانستان د ځواکمنو میرمنو خوځښت غړي وای دوی غوښتل نن د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مخې ته چادري ته ور واچوي او د دې وزارت له لوري د وروستیو تبلیغاتو ته غبرګون وښيي، خو طالبان ورته اجازه نه ده ورکړې. د دې خوځښت بلغړي سیما سحر
ما را اجازه ندادند که به امو محلی که میخواستیم برسانیم خود از اوجا ما را دنبال.
ما گختل حق سیما ما چه تاکلی ورتلار شو، خب ما گیه پرین خودو طالبان لاس پا ماشا ولار او گختل یه چه دزی وکری انجون خواریش بی زموگ زین ملگری پی او کانتینر که چه دوکان و باچه ولی او دی او ملگری لاس ما هم جو بل شو. زما په نظر موگ اسلامی حجاب لرو او مسلمانانیو حق حق چه موگ تسلام را کرایم موگ حقا لطالبان و غارو لحقی پور تا نورتون غارو.
اما حق و حقوقی که در اسلام که بر ما تعیین شده امور از امارت اسلامی ما خواست، از او بالاتر چیزی ما نمیخواییم.
خو طالبان بیا په یوځای کې د معترضو میرمنو بندي کول ردوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان حاکف مهاجر د حجاب په تړاو وروستي لګول شوی پوسټرونه یو هڅونکی عمل بولی. نوموړی وی هغه کسان چې د حجاب ضد دي هغوی د شریعت ضد هم دي.
تشویقي بڼه د خص د حجاب لپاره او نن داش څوک د حجاب مخالفت کوي هغه د اسلام د حکم مخالفت کوي. یو مسلمان سره نه خیچ د اسلام د یو حکم سره مخالفت کوي. دا زموږ شخصي حکم نه ده، شخصي نظر مون نه ده او شخصي خبره نه ده، بلکې د پیغمبر امر ده او د قران امر ده هغه مو ویلي دي.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته نجونې په یو شمیر ولایتونو کې په هنتونونو ته او میرمنې کار ته د تک اجازه نه لري او په ډیری ولایتونو کې نجونې هم له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو محرومې پاتې شوي. دغه کړنې د دې لامل شوي چې یو شمیر میرمنې د ځانونو په وړاندې د دې محدودیتونو په تړاو لاریونونه وکړي، خو طالبانو ډیر ځله د دغه لاریونونو مخه هم نیولې ده. خو د افغانستان د ځواکمنو میرمنو خوځښت په ټینګار سره وایي سره له دې چې طالبان یې مخه نیسي، خو دوی به د بې عدالتیو په وړاندې خپلو دغو اعتراضونو ته دوام ورکوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په روزګان ولایت کې د یووالي په نوم څلوېخت ورځنۍ سیالۍ د کرکټ پای ته ورسېده. په دې سیالیو کې 12 لوبډلو برخه اخیستې وه او 13 ورځ ناوخته د روزګان د زلمیانو د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د روزګان چارواکي وایي چې د یادو لوبو له جوړولو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او د غوره لوبغاړي انتخاب دی.
د شورډک د شغونه په ترینکوټ کې د کرکټ د لوبغاړو دي چې په سپینو او سرو لباسونو کې میدان ته راوتلي او د ځوانانو د یووالي لپاره لوبه کوي. د لوبغاړي د ترینکوټ شارډوان د دیهیاک په سیمه کې پر یو داسې شګلنه او خاورین میدان کې لوبې کوي چې هر شیبه یې د ژوبلېدو ویرسته. خودی دا هر څه پر ځان منلی. او دغل تراغلی سلګونه ننداره چانی خوشاله ساتلی د سیالي او څلوي شورې دوام کړی دی چې نن یې ورستۍ لوبه د رحیمی کرکټ او روزګان زلمیانو ترمنځ ده. د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ مشر رحیم الله افغان وایي په یادو سیالیو کې دولس لوبډلو برخه اخیستې وه. نوموړي وایي د یادو لوبو لومړی مقام روزګان زلمیانو او دوهم مقام رحیمی کرکټ لوبډلې خپل کړی دي.
څلوېښت ورځې ټورنمنټ دوام وکړلې، دولس لوبډلې په پښې کې وې چې دوې لوبډلې وتوانېدلې چې سیمی فاینل ته لاره پیدا کړه. هغه یو د روزګان زلمیانو لوبډله وه، یوه د رحیمی کرکټ کلب وه چې روزګان زلمیانو لوبډلې وکولای سوه چې لومړی مقام خپل کړي.
د یاد ټورنمنټ مالي لګښت په دغه ولایت کې د ځوان حکمت الله حکیمي له لوري پر غاړه اخیستل شوی وو. نوموړي وایي د یاد ټورنمنټ څخه یې موخه دا وه چې د ځوانانو ترمنځ یووالی راولي او له نشي توکو یې وژغوري.
ټورنمنټ ته جوړېده څخه مو هدف روزګان کې د ورزشکارانو د کرکټرانو تشویق لوبې ته او د نورو هغو تجارانو یا په مجموع کې د ځوانانو راجلبول دې برخې ته و چې تر څو ځوانانو ته کار وکړي په دې برخه کې او د دوی هغه استعدادونه چې دلته اوس پټ دي ښکاره سي.
د ټورنمنټ په وروستۍ برخه کې غوره لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه هم ورکول شو.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د کرکټ د څلوېښت ورځنیو لوبو ټورنمنټ او د دې ټورنمنټ د پایرت رسیدو په اړه راپور مو اورېده. شپېلۍ غږول د کوچیانو شپونکیو هغه دود دی چې له پېړیو راهیسې پاتې دی، خو د هرې ورځې په تېرېدو سره دا دود پیکه کېږي. کوچیان شپانه وایي دوی اوس کله ناکله د شپېلۍ پر ځای دمبوره هم غږوي. کوچیان د یو شمیر نورو دودونو د کمرنګه کېدو خبره هم کوي چې تفصیل یې په دې راپور کې اورئ.
دا غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا دېرش کلن شپونکی رمه څروي. دا رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه خیځي. خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلۍ ژغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني، خو نه غواړي چې ژغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکاریږي. که مرجان په خپله په خواږه ژغ شپېلۍ ژغوي، خو وایي اوس ډیری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ژغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډیری شپانه کوچان د شپېلۍ وهلو پر ځای دمبوره یا چیغه کوهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره شوې ده چې په یوه سپیره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. یوازې دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې تر څنګ په یوه بله ویډیو کې بیا کوچی میرمن ښکاریږي چې ملای تړلې او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکی د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو تر څنګ یو ځوان بیا کاکړۍ غاړې ورسره بولي. د لارو بر وطن په دشتو او غرونو کې پر مو پس روان دغه شپونکي کوچان وس له خپل دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د استاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه کلاسیک شاعري، مرسیه، قصیده، ویرانی او ساندې هم وي چې په هیواد کې ورستۍ ناخوالی په هنر او ذوق اغیز بلل کیږي. دلته په یو بل ویډیو کې ښکاری چې دوه تنه کوچان په دشت کې لخپل لاسي دمبورې سره مرسي وایي. لرموت سره ول وسره د شپانش پیلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په غوسنی وخت کې ډیرای برخښ پونکیانو د جنو محدودیتونو او غواښونو لامل دغه پخوانی دود تشا کړی دی. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیرای کوچان په دې باور دي چې د یوویشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بنډارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. د شپی ولا کوچو دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوی ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلې ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دغه وختو کې بيخي ډیر واز دی، بخوا ډیر خوشي کول آسان به درلود، او خام به درلود، د غر لمن ته به وختل اوازنه به ویل ته مرلی یا شپلې دا به وهله دروي دی دروي ورته وای دا به وهله. اوس ډیر نه خوخه دی لدی ځوان چې ډیر اکثره جایسي وي دی کورونا لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسان بیا تر دمانه، ډیلی، کلکتې او بیا تر بنگال به یې کډي وهله. اغی بل ځان سره له دواړو لورو سوداګریستو کې وړل راوړل او د دې ترڅنګ به خپل رمې بيولي، خو اوس نه هغه کوچان تر بنگال ځي او نه هغه رمې او لار مو سره شپې ژغيږي.
کوچان شپلی او کوچانی سندری د ازادۍ رادیو په ځانګړي پروګرام کې.
ازادۍ رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي زپایلوي
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو. او یو به
د ازادۍ رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا ووري:
00420212 23 43.
قدر مناوریدونکو، زمونږ خبرونه روانه ده او اوس هم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې اجمل اند چمتو کړي.
نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان په اړه د لاورل میلر چې د بحران د نړیوالې ډلې له مدیرانو څخه د یو لیکنه خبره کړي. دا مېرمن میلر له لیدلوري له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو څو میاشتې وروسته لا هم حالات ناڅرګند دي. نوموړي د امریکا لخوا د افغانستان بانک د پانګې کنګلېدو او اقتصادي ستونزې ته په پام وړاندیز کړی چې په یو ناکام دولت د افغانستان د بدلېدو د مخنیوي لپاره باید امریکا د طالبانو له حکومت سره کار وکړي چې د دې په تعبیر دا کار به د یوې ترخې ګولې د خوړلو په څیر وي. لیکوالی استدلال کړی چې په یو ناکام دولت د افغانستان بدلیدل به د هیچا په ګټه نه وي، ځکه د نوموړي له نظره دا سیاسي کولای شي افراطي ډلو ته د ودی زمينه برابر کړي. هغه ویلي هغه صورت کې به د غواخونو د مخنیوي لپاره له حکومت سره د کار کولو زمينه راکم شي. تازه د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د نړیوالو بشري سازمانونو لاري د 300 میلیون ډالر بشري مرستې اعلان کړي، خو تر اوسه د افغانستان بانک د هغه 9 میلیارد ډالر په اړه څه نه دی ویلي چې امریکا کې کنګل دي. لاس انجلس ټایمز بیا د افغانستان سره د سپینې ماڼۍ لخوا د همدې بشری مرستو په اعلان لیکنه کړې او په یوه برخه کې د سپینې ماڼۍ د ویان د لخلي وایي دا نوې مرسته د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا ده چې د خپلواکو بشري سازمانونو له لارې به افغانستان کې د سرپنا، روغتیایي خدمتونو، ژمنیو وسایلو، عجلو خوراکي مرستو، پاکو اوبو او د حفظ الصحې په سهولتونو ولګول شي. ورځپاڼه زیاتوي چې له دې مرستې سره به د اګست میاشتې راهیسې چې امریکا په افغانستان کې خپله شل کلنه جګړه پای ته رسولې، له دې هیواد سره د متحده ایالاتونو بشري مرستې وسواتیا میلیونو ډالرو ته ورسیږي. له برتانیا خبریدونکو انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې له ناورین سره د مقابلې لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د 15 میلیارد ډالرو بسپنې پر غوښتنه لیکنه کړې. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د ادارې په حواله دا د ملګرو ملتونو لخوا د یو هیواد لپاره تر ټولو لویه بسپنه غوښتنه بللې ده چې په وینا یې د افغانستان د کورنۍ ناخالصو عوایدو نږدې څلورمه برخه جوړوي او د هغه مرستو درې چنده د چې ملګرو ملتونو په 2020 کال کې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د شاوخوا 8.3 میلیونه وګړو 22% یې لوږې ته نږدې حالت کې ژوند کوي او 6.3% نور یې د خوړو له شدید کمی سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو د سهار له و د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونه له پای تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له و د مخام تر او ازادي رادیو او ری او شیبه پر شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته یو حالاتو خبر شي. د خبرونه د لومړی برخه په پای کې تاسو یوې نړیوالې مسلې ته رابولم. د قزاقستان ولسمشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو د هیوادونو ځواکونه به د لسو ورځو په ترڅ کې له قزاقستان ووځي. ولسمشر قاسم جومار توقایف په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف پر ځای وټاکل شو. د سیکاری چې په قزاقستان کې د تیرې اونۍ ناکراری د وخت پر سر د دغو دوو چارواکو د پلویانو ترمنځ وي. په دې اړه جزئیات احمد شیبر اوروي.
د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف وی د روسي په مشي د ګډو ګټو د هیوادو د امنیتی تړون ځواکونه به په دوو ورځو کې له قزاقستان وتل پیل کړي. قاسم جومارت توقایف د سیشن بی پرس پارلمان ته په وینا کې چې د تلویزیون لارې خبره شو وویل
د قزاقستان په ټولو سیمو کې ثبات ټینګ شوی. نو باید دا ووایم چې د ګډو ګټو د امنیتی تړون د 16 ځواکونو ماموریت تکمیل شوی. په یو دوه ورځو کې به د دې 16 ځواکونو وتل پیل شي. د وتلو بهیر به تر لس ورځو ډیر وخت ونه نیسي.
د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې په دوو پوځي الوتکو کې سرتیری د قزاقستان له ستر ښار الماتی څخه ماسکو ته انتقال کړل. د روسیې دفاع وزارت وایي چې په هر یوې الوتکې کې 145 روسان وو او دا هڅې به ادامه پیدا کړي. په قزاقستان کې چې نږدې 3 لسیزې مخکې له پخواني شوروي اتحاد څخه خپلواکي ترلاسه کړې ده تیره اونۍ وروسته تر دې مظاهرې وشوې چې له تیلو په دغه مالامال هیواد کې د سون موادو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې مظاهرې او خونړۍ نښتې وشوې چې لږ تر لږه 130 کسان پکې ووژل شول. د روغتیا وزارت په وینا تر 1200 د ډیرو کسانو درملنه وشوه او پرون د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت د 9900 کسانو د نیولو خبر ورکړ. د ناکراریو په ترڅ کې د ګډو ګټو د هیوادو د پوجي ترن څوکونه تیرونی د قزاقستان د ولسمشر په غوښتنه د هیواد ته لاړل. ولسمشر توقایف ادعا کړې ده چې په بهر کې روزل شوی ترهګر د دې مظاهرو تر شا وو او هڅه یې کوله چې حکومت نسکور کړي. بل لور ته یو شمېر کتونکي وایي چې داسې ښکاري چې د اوسني ولسمشر او د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف د پلویانو ترمنځ د واک پر سر لانجه ده. توقایف پرون د وینا پر مهال دا اختلافات یو ډول تایید کړل.
له پخواني ولسمشر نظربایف څخه مننه چې د دې ملي مشر په وخت یو شمېر ډېرې ګټورې کمپنۍ په دې هیواد کې فعال شوې. د یو شمېر خلکو شتمنۍ د نړیوالو سټنډرونو کچې ته ورسېدي. زه فکر کوم چې دا یو وخت دی چې خپل قرضونه د قزاقستان خلکو ته ورکړي او له دوی سره په منظم ډول
مرستي وکړي.
د تیرونی د اعتراضونو پر مال توقيف حکومت هم وړاندې کړ او پرونی علي خان سمایلوف د نوي سر اعظم په توګه معرفي کړ چې څو ساعته وروسته پارلمان تایید کړ. نه څلويش کلن سمایلوف په تیر کابینه کې د سر اعظم لومړی مرستیال و. په نوي کابینه کې د تیرې وې د کورنیو دفاع او بهرنیو چارو وزیران په خپل ځای پاتې دي.
ازادي راډیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو را سره اوسئ د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو خو د شپه په مکرې د خبرونو لنډیسته. د طالبانو سرپرست دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب د افغانستان دو گاونډیو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته خبرداري ورکړی چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنې وروسته هلته انتقال شوې دي. اسرائیل له هغو افغان کډوالو سره چې په تاجکستان کې استوګندي د 15 لک امریکایي ډالرو مرسته اعلان کړې. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دې پیسو باندې کډوالو ته خواړه، درمل او نور ضروري شیان واخیستل شي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د هوان د یو سرو کې چاودنې په دې ولایت کې دوه میرمنې وژلې او یوه نجلۍ ټپي کړې ده. چارواکي وایي پیښه پرون ماسپښین په فتحي کلي کې وشوه. ولسوال وایي چې یوې میرمنې د خځلو په منځ کې دا ناچاوده سروکی کور ته وړی و او هلته وچاودېده. د کابل پوهنتون استاد پوهان فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشی کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پیښ شول. ښاغلی جلال دا څرګندونې پرون تر خوشی کېدو وروسته له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وکړې. د آذربایجان یو او د ارمنستان دوه سرتیري پرون د دواړو هیوادونو په پوله کې ووژل شول. د ارمنستان دفاع وزارت وایي چې آذربایجاني ځواکونو پرون ماسپښین پر یوې سرحدي سینې ډزې وکړې او دوه سرتیري ووژل او دوی ورته ټپیان کړل. خو د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې د ارمني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د دوی یو عسکر وژل شوی دی. او د هنګري ولسمشر په دې هیواد کې د عمومي انتخاباتو نیټه پرون اعلان کړه. پرون د هنګری د ولسمشر پر انټرنیټ باندې دا خبر خپور شو چې د روان کال د اپریل په 3مه به انتخابات وشي. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو ځنګړی 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ ستاسو پیغامونو ته چې د ازادۍ راډیو د اوتومات سبتون کی ماشین په وسیله سبت شوی دا هغه پیغامونه دي چې تاسو ازادۍ رادیو ته را استولې دي. ستاسو لا پیغامونو
ورغه دا نو زموږ د افغانستان د ولست په نامه کې دا نو زموږ د نور کې دا افغانستان د سنور کې دا نه دي خو راکېم واس کور کې هغه خو د پښتو کې به په دې کې ساده ورور شي دا نه دي خو د کور یو روپیا مو د سنور شي دا
رحمه الله څنګه څنګه تور دي نه څنګه غني خبر کوم ورور مش په نه الله دولت په مقام په مقر کې مزفاوه تقریبا شوړ نه شي چې طالبان نه پاري یا د نو شنا راکې د خپل څوري غاړي طالبان تر څو خپل کوي شلن کې نوست تقریبا کلمه کلمه کې چې موږ فري کار کوو نو نړیوال بیا په دې باندې نو ولګي یا د مثبت کلیسټر غوښمه موږ څنګه ځان یان نه د خاطر ځای نه د جنایي کسان کوم نور مدخلي ځاني کسان او د دې خلکو څخه ته غواړي چې اړ مشکات او نړیوال ته عمل لمتحه ته ما مشوره کړې یو د دې چې راغلا او د دې سره زه نه کیف کوم هرې نه کوم هر مهنه ولا صالح نه خبرې کوم موشتا کومه غنم را کړه څه دی دا غو انبار نه در رسیدلې کوشتنه مو غلط کمزوري ولاړ دی کوم خریم څه چې ځمانه کړی دا پیغام ورسوي. السلام علیکم.
زما د اسلامي امارت څخه د غوښتنه ده چې څلور میاشتې ستاسې د بچی د پروکېدو په حال کې دی. د زړه تیر جمهوریت دولت موږ دی وای وکال ماشونه د مایوبین او شیدانو د پاته دی زمې دی اوا یخه د سړه د ډیر بدلات افغانستان ته استقبال ملي میږي په ډیر بدلات قرار لري یخ دی ساړی دی لرګی نسته وړه نسته په کور کې ژر تر ژره دا ماشینه والا کوي کنی ته چې به هم د ډېر بد حالاتو سره مخ شي که دغه رقم ستاسې ژوند او ګزاره یې د افغانستان د خلکو سره وسلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوی بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هرکلای کوم دا چې دا اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خبرېږي نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو لکم چارواکی سره مرکه نه لرو دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو
السلام علیکم څنګه جوړ په خیریه ګور د بیکوندی د ولایت خبره کوم زه هم په شمه کې سادیش کار کیږي موږ د کی غصب شوی دي موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسوي موږ د لري خراب شوی دي موږ مسجدونه خراب شوی دي د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسې کوم پاک ونه رسې موږ د نورو مشکلاتو سره مخ وسلام
ناول د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې خواهش مو دا ده تاسو نه چې موږ د اواز پر طالبانو ورسوي په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړې و طالبان ورته ودرېدل او سړی ته ویل ول دي دا ګیره کله کړې او چې ټول خلکو کله کړې نو زم مام کله کړې دا او بس داس سړی په دې په خو باندې وویشت او زما کول وی دا بیا وینې پیروانی منګ جیک شپخانې ته ویور نو ورته خوده ته وګورې قران ته وګورې دا کارونه مکه وي او نور څه وکړې وطن نه کم خلاص شې ته وته خو دې دلاته خوده او قران ته وګورې
السلام علیکم زکن را د ولایت څخه تاسو یې څو خبرو سوتو چې د سپین بولدا کا صحیح وو پر ضلع مجاهد می سلامونه وایې چې تا اجر وکړي چې پاکستاني کوئی سیبه بنجیږي اوسه هم په حاله هغه پیسو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني د ورځ په ورځ د کار ویسره ولې دا امر نوڅه قبول راځي او نو تاسو خواهش کوو چې دا زموږ د پیشکش پیش کړي او د داسې تفوس وکړي چې آیا ولې دا امر نوڅه قبول ټول در بدر خلک هیڅ نه لري ورځ په ورځ افغاني ویږي وساسو جوړ چار او چا د لوی خپل غالو ما هیڅ څه زړه سودا پښتنه وکړ السلام علیکم
سلام تاسو ته سلام رادیو ازادي کارمندان او کارکنان ته سلام وایم خوښم خوشاله او کامیاب لره هیڅ تعصب کوم په حال د دې ملت باندې په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کشی غصب ظلم استبداد به عدالتی ده زه خوی ارسای منصبیم چه شل کلمه تحصیل کرده سلویک کلمه به دو وطن که کار کرده دوست ما تا دیموکراسی دی غرب دست معلومه شوه چه چور چپاول به عدالتی ظلم استبداد جاسوسی دی بیت المال غلاکول او دی بی عدالتی و دی بی 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 کفایت خلکو مخامو تر سوال دغه دیموکراسي ده
السلام علیکم د زابل دی ولایت څخه اجازه ولې دغه پیغام د ازادۍ راتو ته پریدم لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جامع رسول کړي او اسلامي موتتونه ورته ویلې سي قریشي صاحب ستاسو ټول د یو ټول یا د لګي د فاره یا د یو بلی د فاره ټول افغانان ورته ما چوي لکفار سره دا غوښتنه کوله آزاد دي په خپل مسلمانان دي ځان مسلمان بولي د اسلام یو غټي وادي بولي مګر دوی د څلوېښت میلیونه انسانان د څلوېښت دو څلوېښت کاله د دوی د قاتل او د ټول سیاست قرباني کړي دي اوانان څوک له مجبوریت او څوک له غلامۍ زنجیرانې په غاړه کړي دي. د دوی په پښو کې ځانونه اچولي دي. زموږ وطن ټیکه ټیکه کوي. دی چې زموږ په زموږ له غمه مز ده او زموږ د هېواد نه خرابېدو لپاره یې دا کار نه کوي. دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې تور شوې.
د کندهار ولایت د ژړی ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي سردار محمد ملي کې وظیفه درلوده څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تضادیانو لخوا چې مالی محمد دل محمد او قضاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والی ته څلور عریضه کړې دي. په اړه هیڅ معلومات نه دی راکړی.
السلام علیکم. من نظر محمد د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پیژنم. موږ د طالبان د لوړپوړي چارواکو سره د هیله او ارزو ده چې مکتبونه علاقه دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکنی حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع نوي مکتبونه جوړېدل. نو څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول په دغه کې چې په مکتب کې ماشومان یو زده کوونکي درس وایي اوس حیوانان مرداري پکې پرته ده. حیوانان وزي نو وزي موږ دا خواهش کوو چې درته مکتبونه لاسې او کمینارۍ او که سبنه مکتبونه باید لاسې او د نړیوالو سمدا خواهش چې باید طالبان په مطلقه توګه نه پېژندل شي څنګه دې مکتبونه اعلان کړي. په موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو. بیرنګ بیرغ موږ غواړو مسلم بیرغ نه غواړو. موږ د خپل پخوانی بیرنګ بیرغ غواړو تر سر ګرځون بیرغ. دا بیرغ د کډور د سوو کډو تاریخ لري او دا سپین بیرغ چې موږ د څو ورځې کې استعمال لیدلی دی یا څه جنۍ. نو هله او ارزونه دا چې ما پیغام نشر شو او سلام د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت څخه ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنګرې د سیاست او د چوکۍ په نامو سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې بډې ګډانګ دروازو په پاټکونو چاکستنو ناستې. دغه سیاست نه بلک تېر شوی دی. زه یو کمینی به وکړو د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو. روحاني پرېږده همدا وسیت بس کې که پوهېږي په دې که چا که عاجزي چا غوره کړله تر منزله به رسېږي په دې. والسلام علیکم. زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې مرتنا هغه مفسد خلک هغه متکبر خلک چې هغه جهاد چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی باید د لرې شي صحنې نه.
سلام علیکم. زه محمد یم د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده. هغه هیله ده چې تاسې ټول رسنۍ بس لدینه بغیر چې پلان کوي د څه څه د خدماتو پور سنای کې حقوق نه ورکیږي په تلویزیون کې حقوق نه ورکیږي. دغه ته مراجعه کړې ده او دغه ملپام مغرورولې دي چې مسکه به د ورځې زر کسان مړ کېدل 5000 به ځخمیان دل او 10000 به کور کېدل. هغه ما تر اوسه لوی رسنۍ نوم دانه جبرې دي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختم شوې. څنګه څوک مری نو څوک د خمانی دي څوک د کور کېږي. دا شکر د الله د حضور د سره عام سړی محمدین کوټای تاسو ته تماس پر قدم باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
زه د رادیو زه خبرې کوم. مزیزه په نامو او د ولسوالۍ دی اندې تاسو څنګه کلی چې د ما کور ګبمبار څو د ما کور ما خپل لور شهید ورکړه. دلته سدا کومه کنه راځي د ولسوالۍ په واغه کې یو کور شل نفر هم نیسي یو کور څلور نفر هم نیسي یو کور پنځه نفر هم نیسي. دا د مکتب خي هغه نه کې یو کور د خزه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو. دوه کله دوه نیم کله په غزنی کې ماجر و ما د قلعه جاوس په شرک کې پروت مې چې له ما سره کومک نه وکړه. څلور لک روپۍ زو پورا وړی یم دا د اوس دلته کور ته راغلی یم دا یوه میاشت کېږي د لیم داس کومه کونه چې راځي دا ټول په خپلوانو سره ویشي چا ته بېخي نه ورکوي نه نه د موږ لس نیسي نه د پښتانه کوي د یو کونډ د یو مسکین چې داغسې مشکلات موږ لرو خدای دې وکړي چې دا د موږ پیغام نشر کړي مننه له د ازادي لره دی چې نورې لارې موږ ته نه ده پاته چې مجبوري وو که هغه دولت هم وو واسطه واسطه بازي وکړه دغه اوس دیمه ستاسو واسطه بازي ده سیار هغه ته ما ورنینو زو موسسې ته طالب ولاړي طالب ولاړي په خونداغ سره کشهیي ده ښځو تو کارت لري خدای کې کارت راکړي موږ درځو دغه راغلی یو چې خپل خپلوان نیسي چې زه د